سلامونه او ستړي مسي وخت د ماشام شپږ بجې سوې د مشالې دو په خبري غړي کې مزه عبدالحی تاکل هر کله کوم هله دا روغ جوړ خوشاله بس په دې خبري غړي کې مو د سر ریپورت د پاکستان د داخله چارو د وزیر د خبره چې په پنجاب کې د مې پر 14 نیټه انتخابات هم نسی کېدلای پر دې لنجه باندې به ریپورت لرو د دې ترڅنګ د پاکستان کې د امنیتی پیښو یعنی د وسوالو بریدونو د زیاتوالي په اړه یو ریپورت لرو او یو شمېر نور ریپورټونه هم ستاسو خو پایل به له خبرونو وکړو. سرټکی د پاکستان وفاقي حکومت وايي په پنجاب کې د مې پر 14 انتخابات نسی کولای. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي ویلي د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هدفي وژنې روانې دي. ټاکل شوی چې د یوکران د بهرنیو چارو وزیر په د عراق سرشار بغداد ته سفر کوي. او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورنی چار وزیر رانا سناولا ویلي په پنجاب کې د مې پر 14 نیټه انتخابات نسی کولای. نوموړي پرون ناوخته په فیصل آباد کې خبرالان ته وویل چې په ټول هیواد کې به په یوه نیټه انتخابات کیږي.
دوی هر څومره زور ولګوي خو په 14 مئی به انتخابات نه کیږي. ټاکنې به په یو ځای کیږي تر نگران حکومت لاندې به وي او په دې کال کې به کیږي. که ټاکنې په مئی میاشت کې ونه شوي نو اکتوبر هم دومره لري نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تحریک انصاف سږ کال جنوري میاشت کې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې خپل حکومتونه ختم او اسمبلیانې ماتې کړې او غوښتنه یې وکړه چې د اسمبلی تر ماتېدو وروسته باید د آئین له مخې په نوي رواجو کې انتخابات وسي. خو وفاقي حکومت بیا وایي چې د پیسو د نشتوالي او امنیتي صورتحال له وجې اوس په یادو سبو کې انتخابات نسي کولای. دا راز انتخاباتي کمیشن هم په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د اکتوبر 13 نیټو پورې د ټاکنو ځنډولو ویلي ول. خو د اپریل په 4 د سپریم کورټ جرګګۍ د پنجاب اسمبلی لپاره د مئی میاشتې پر 14 نیټه د انتخاباتو کولو امر وکړ. له دې یو ورځ وروسته انتخاباتي کمیشن هم د پنجاب د ټاکنو لپاره شیډول جاری کړی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی له حکومت غوښتنه کړې چې قبایلي ضلع دي د مځکې لاندې له شخکړو ماینونو څخه په سمدستي توګه پاک کړي. یا د ادارې دا خبره پرون په ټویټر په یو بیان کې کړې. د بشري حقوقو کمیشن زیاته کړې چې په قبایلي ضلعو کې د ماین په چاودنو کې خلکو ته مرګ ژوبل اوړي چې له وجې دوی سختې اندېښنې لري. کمیشن دا خبره په هم هغه ورځ کړې چې هم پرون د بره جنوبي وزیرستان د سینې میلې په سیمه کې یو 14 ماشوم د ماین په چاودنه کې مړ شو. د دې سیمې ډیپټي کمشنر مشال لیډو ته نن د دې پیښې تصدیق وکړ. تر دې وړاندې هم د ماین په چاودنو کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو او فوج له دواړو خوا ماینونه شخ کړي ول. پښتون ژغورنې غورځنګ په وار وار د ماینونو پاکولو لپاره احتجاجونه کړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت تیزر تر زره د دوی په سیمه کې شخ کړي بمونه پاک کړي. حکومتي او پوځي چارواکو هم په بیا بیا ویلي چې ماینونو پاکولو لپاره کار روان دی. د خیبر پښتونخوا بر کوهستان ضلع برسین سیمه کې یو چینایي وګړی وروسته له هغې پولیسو نیولی چې ځایي خلکو پرې د مذهب د سپکاوي تور پورې کړی او د هغه د نیولو لپاره مظاهره کړې. د کوهستان ضلع پولیسو د تورن کس مستر تیان پر ضد نن اف آی آر یا ابتدایي معلوماتي رپورټ درج کړي. تر مخه پر دې چینایي کس د سپکاوي تور د اپریل په 15 پورې کړل شوی دی. د یادې ضلع د ډیپټي کمشنر د دفتر یو چارواکي هم د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته د تورن کس د نیول کېدو د خبر پخلای وکړ. خدای ونه ویل چې د کس څه سپکاوي کړی دی او کنه. د راځي خبرالان وایي د اپریل په 14 په برسین کې د مظاهرې پر مهال ګڼو خلکو د چینایانو کیمپ ته د ورتلو هڅه وکړه او په کیمپ کې کاڼي وویشتل. خو امنیتي ادارو د مظاهرینو د منتشرولو لپاره هوایي ډزې وکړې. مظاهره کوونکو تر څو ساعتونو د برسین لوی لاره بند کړې او د مذهب په سپکاوي د تورن کس د نیولو غوښتنه کوله. پاکستان کې د چین سفارتخانې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې کوهستان تر څنګ په ګلګت بلستان کې هم ګڼ شمېر چینایي انجینران او مزدوران د بجلی جوړولو په یو شمېر منصوبو کار کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ویلي د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هدفي وژنې روانې دي. نوموړي پرون په ټویټر پاڼه په جلال آباد ښار کې د مخکینیو افغان ځنګړو ځواکونو د وګړي د وژل کېدو په خبرګون کې د پښتنې په ډول لیکلي د طالبانو عمومي بخښنه چیرې ده. پخواني افغان سرتیری ریاض احمد زید د ری ورځې وړاندې ننګرهار په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته ووژل سو. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن مشال ډیټول چې عمومي بخښنه عملی سوی او هیڅ څوک ترې د سرغونې حق نه لري. او د طالبانو حکومت د دې داوی سره سره د تیر کال د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل ریپورت کې ویل چې طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانی امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته پانسی کړي یا په جبري توګه لا درګه کړي، خو دا خبر هم طالبانو هغه وخت رد کړی و. وروستی خبر دا چې ټاکل شوی د یوکرین د بهرنی چارو وزیر دیمیتری کولیبابا د عراق سرشار بغداد ته سفر کوي. دا خبره د یوکرین د بهرنی چارو وزارت نن په یو بیان کې کړې. په دې بیان کې راغلی چې کولیبابا له عراقي چارواکو سره په سیاسي مذاکراتو کې د پرمختګ، د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت د حجم په زیاتولو او هم د راز له نړیوالو سازمانونو سره د تعلقاتو په اړه خبرې اترې کوي. په عین حال کې د عراق د بهرنی چارو وزارت ویاند احمد الصحاف هم ویلي چې د دې سفر مقصد دوه اړخیزه تعلقاتو ته وده ورکول دي او په کې به د سیمیزو او نړیوالو معاملاتو حل کولو لپاره په لارو چارو خبرې کیږي. د خبرونو پای تاسو خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې د جنو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان د کورنی چارو وزیر ویلی چې په پنجاب کې د مئی په 14مه انتخابات نشي کولای. په پاکستان کې یو څېړنیز اداره وایي په دې هیواد کې د تیر کال په مقابله کې د سش کال په لومړي درو میاشتو کې ترګري حملې زیاتې شوي چې په کې زیاتره بریدونه پر امنیتي ځواکونو شوي. د جمهوری اسلامي مشر سراج الحق هڅه کوي چې د پاکستان واکمن اتحاد، پاکستان جمهوری غورځنګ او د هغو مخالفو ګوندونو ګوند تحریک انصاف د مذاکراتو میز ته راولي. آیا دا هڅه به بریالی سي؟
زما ان د خیال چې جماعت اسلامي و په دغه کوشش کې کامیاب. نون لیگ او جی یو آی سوچ ته پی ټی آی بیا اقتدار کې راځي، د دوی نه به سخت انتقام اخلي.
د خیبر ضلع مدنی او تعلیمي فعالان وایي د زړه کال پیل سوی خو لا هم حکومت ماشومانو ته کتابونه نه دي رسولي.
غبر وقت وبونه ماشومانو لارونه رسوي، نو هغه بیا تعلیم نه او کتاب نه سبجیکټ نه محروم شي، امتحانات رو نږدې شي، نو دغه هغه مقرر سبجیکټ نه وی ویلي.
د دې ترڅنګ د افغانستان او سیمې نور ریپورتونه هم لرو. لمشال ډو سره اوسې او سم د خبرونې فایل. د پاکستان د سیاست کو د جنوري په میاشت کې د تریک انصاف په ملاتړ د پاکستان پنجاب او خیبر پښتونخوا اعلی وزیرانو اسمبلی ماته کړې و چې د هیواد د عین مخې پر ځای په دواړو صوبو کې نگران حکومتونه جوړ شول. د عین مخې نگران حکومت باید د درې میاشتو لپاره وي او هم په دې موده کې بټاکنې کوي، خو مرکزی حکومت وایي چې د پیسو د نشټوالي او خراب امنیت له وجې په دواړو صوبو کې ټاکنې نسی کېدلای. خو تریک انصاف په دې اړه سپریم کورټ ته درخواست ورکړ چې په کې د انتخاباتو په نوي ورځو کې دننه د کېدو غوښتنه شوې وه. سپریم کورټ انتخاباتي کمیشن ته حکم وکړ چې د مې تر 14مه پورې دی په پنجاب کې ټاکنې وکړي. په دې اړه هم دا حکومت او سپریم کورټ ترمنځ لانجه روانه ده، خو په عین حال کې د نگران حکومتونو درې میاشتو پر کېدونکو دي. همدې ته په پام سره د تریک انصاف یو مخکښ فواد چودري ولسمشر الوی ته خط لیکلی، خو د پاکستان کورنی چارو وزیر په ډاګه کړي چې ټاکنې د مئی پر 14مه نسی کېدلای. په دې اړه د شایسته حکیم رپورټ اورو.
د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله ویلي چې د پنجاب اسمبلی لپاره انتخابات د مئی په 14مه ممکنه نه دي. فیصل آباد کې رسنو سره په خبرو کې د داخله چارو وزیر ویلي دي چې د روان کال په اخر کې به ټول ملک کې په یو وخت کې انتخابات په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي.
اب الیکشن جو ہے 14
ملک کې به په یو نیټا انتخابات کیږي. کدوی هر څومره زور ولګوي خو په 14مه مئی به انتخابات نه کیږي، ټاکنې به په یو ځای کیږي. نگران حکومت لاندې به وي او په دې کال کې به کیږي. که ټاکنې په مئی میاشت کې اونه شوې نو اکتوبر هم دومره لرې نه دی.
رانا ثنا الله دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د ستر عدالت چیف جسټس عمر عطا بندیال د هیواد مرکزی بینک ته امر کړی چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د صوبایي اسمبلیانو د ټاکنو لپاره مطلوبه 24 اربع روپۍ انتخاباتي کمیشن ته ورکړي. خو حکومت وایي چې مرکزی بینک ته د پیسو ورکول د پارلیمان اجازت سره مشروط دي. که په پنجاب صوبه کې ټاکنې د ستر عدالت امر مطابق د مئی په 14مه نه کیږي، نو آیا د هیواد آئین د دې اجازه ورکوي او کنه؟ د دې پوښتنې په جواب کې د پېښور های کورټ بنچ منګوري وکیل سہیل سلطان وایي
ځان حکومتونو په ولا سره پاین کې دا خبره ده چې دی و د نوې ورځو د پر راځي او په هغه لسکه ورځو کې دنه دنه بددي کار دی جنرال الیکشن انعقاد وکي نو ورځو نه مخکې مخکې به دوی خپل کور ته واپس لاړ شي نو لحاظ د آئین او د قانون په نظر کې د دوی قانوني او آئینی حیثیت چې دی هغه ختم دی
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف یو مشر د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودھری ویلي چې که په پنجاب او خیبر پختونخوا کې نگران حکومتونه د ټاکلي نوي ورځونه زیات په واک کې پاتې کیږي نو دا به د آئین نه سرغړونه وي دا اپریل پر شپاړسم نیټه فواد چودھری د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی ته په دې اړه یو خط هم لیکلی په خط کې ولسمشر نه غوښتنه شوې چې که نگران حکومتونه د نوي ورځونه زیات وخت په واک کې پاتې کیږي نو ولسمشر باید دا کړنه عدالت کې چیلنج کړي په پاکستان کې د انتخاباتو د نیټې په سر لا تیر سو میاشتو راسي سیاسي اړېګړې روان دي په خیبر پختونخوا او پنجاب کې پروان کال په جنوري کې صوبایي اسمبلیانې ماتې کړې شوې وي او دې وروستو تحریک انصاف ګوند غوښتنه کوله چې د اسمبلیانو ماتېدو وروسته د آئین مطابق په نوي ورځو کې انتخابات وشي په پاکستان کې د ټاکنو ځنډېدو سره ملک د کوم آئینی بحران طرف ته روان دی په دې اړه مو چې کله د پېښور سره تعلق لرونکي خبریال محمود جان بابر نه تپوس وکړو نو هغه مشال ریډیو ته وویل پاکستان کې یو ځل بیا هغه صورتحال را جوړ شوی دی کم چې د ذوالفقار علی بټو په وخت کې چې ذوالفقار علی بټو یو طرف ته وو او باقي ګوندونه بل طرف ته
اول به عمران خان دا یو هم د دې جوګنه ګڼلو چې دی ورسره د پارټي دی ورسره کینی ورسره د خبرو کې دی بالکل په اسمان باندې وو او اوس چې دی په خپل را کوښوي د لاندې نو دینه داسې ښکاری چې د جماعتونو به غواړي ټول غواړي چې الیکشن به کیږي خو د دې په خوښه به کیږي چې کله به دی غواړي کیږي نو زما خپل خیال دا دی چې دا بحران چې کوم دی نو د ټول جماعتونو ته دې احساس شته او زه په خپل دا نه ګڼم چې دا به داسې زیات اورسي چې هلته به ټول به اوس کینی او دا خبره به یو اړخ ته بوزي او د اختر نه بعد د دې خبرې امکان زه ګورم چې که د جماعت اسلامي د اے پی سی کی او بیا دا خلک په یو خبره باندې راغونډ شي نو دا مسله به حل شي او که بیا بحران ختمیږي نه نو بیا په پاکستان کې کمی خبرې چې کیږي نو بیا د مارشل لا کیږي په ظاهر خو ماته نه ښکاري چې مارشل لا دومره اسانه ده په دې وخت کې او څوک به مارشل لا به ولګي خو بیا دویم امکان همغه دی
د پاکستان حکومت وایي چې د قامی اسمبلی او د سین او بلوچستان اسمبلیانو د قانوني مودې لپاره کېدو سره سم په اکتوبر کې به انتخابات کوي خو د سپریم کورټ چیف جسټس عطا بندیال حکم کړی چې د مئی په 14مه د پنجاب کې انتخابات وشي شایسته حکیم مشال ریډیو اسلام آباد
پاکستان تحریک انصاف په مرکزی حکومت کې له شاملو ګوندونو سره د انتخابات پر سر د ولاړې سوي لانجې د هواري لپاره د همدې ګوند په درو مخکښانو مشتمله یو کمیټه جوړه کړې ده بلخوا د جمهوري اسلامي مشر سراج الحق ویلي چې له سیاسي ګوندونو سره د خبرو اترو پر وړاندې د انتخاباتو لپاره د یو داسې فضا جوړولو په هڅه کې دی چې هر یو ګوند په ټاکنو کې برخه واخلي او همې پایلې له زړه ومني شنونکي د سراج الحق د هڅو ته په کم نظر ګوري دا او تر څنګ د انتخابات پر سر د حکومت او دولت ترمنځ د اختلافاتو بیلابیل اړخونه د شنواستر په دې ریپورت کې
پاکستان تحریک انصاف د سیاسي بحران د ختمولو او د راتلونکو انتخاباتو لپاره درې کسیزه کمیټه جوړه کړې دغه کمیټه به د جماعت اسلامي مشر سراج الحق لخوا د حکومت او د تحریک انصاف ترمنځ د سیاسي لانجې د هواري لپاره مذاکرات کوي دا پر پښپاړسمه د ګوند مرکزی جنرال سیکرټري اسد عمر د خپل ټویټ سره د کمیټې د غړو نمونه او د ګوند اعلامیه هم شریکه کړې د اعلامیې تر مخې پخوانی وفاقي وزیر پرویز خټک سینیټر اعجاز چودھری او میا محمود الرشید دغه کمیټې غړي دي د کمیټې د جوړېدو نه وړاندې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د حکومتي مشرانو او وروستو د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان سره هم لیدل د سراج الحق دغه کوششونه چې سیاسي لانجې د هواري لپاره د کار وکړي د دواړو اړخونو لخوا ستایل شوی هم د بول په نوم د نجی ټي وي چینل سره خبرو کې د اپریل په 14مه سراج الحق ویلي دے بغوڑی چې د انتخاباتو په سر جوړ لانجا هواره کی
سیاست فیل ہو گئی ہے جمہوریت فیل ہو گئی ہے ادارے ناکام
سیاست ناکامه شوه جمہوریت هم ناکامه شوه اداري هم ناکامه شوه واکمنان خپل کې جګړه کوي اداري او ججان هم خپل کې جګړه کوي نو اخیر د ستونزې هواره څنګه کې دي شي مونږ فکر کوو چې د ستونزې هواره اوس د عوامو سره ممکن نه دي عوامو ته اختیار پکار دي چې هغه فیصله وکړي انتخابات دی وشي دا وخت انتخابات کیږي هم نو هغه به هم لنجمن وي، د هغې نه پس په بیا جګړې او فساد وي، هیڅ څوک مضبوط حکومت نشي جوړولی. نو موږ غواړو چې داسې انتخابات یقیني کړو چې نتیجې هم خلک تسلیمه کړي، د حکومت او د تحریک انصاف د انتخاباتو په سر لانجه د جنوري د میاشتې راهیسې را روانه ده. په 14مه د پنجاب او په 13مه جنوري د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی ماتې شوې، چې وروستو تحریک انصاف ګوند د آئین پاکستان د مخې په دریو میاشتو کې د انتخاباتو غوښتنه کوله. حکومت دغه انتخاباتو ته تیار نه شو، ولې انتخاباتي کمیشن پنجاب کې د اپریل 13مه د انتخاباتو لپاره هم مقرره کړې وه، خو د استخباراتي امنیتي او د ځینو نورو ادارو سره په اوږد بحث کې چې ګینی امنیت وضع ډیره خرابه ده او انتخابات ممکن نه دي، کمیشن دغه نیټه وځنډوله او د اکتوبر 8مه د انتخاباتو لپاره نوې نیټه مقرره کړه. څو ورځې وړاندې سپریم کورټ په خپل اخستل شوي از خود نوټس یا سوموټو نوټس باندې فیصله کې کمیشن ته د مای 14مه نیټه باندې د انتخاباتو امر جاری کړی. حکومتي واکمنانو له هغې وروسته هم ویلي دي هم په دغه نیټه به هم دوی انتخابات نه کوي، ځکه حالات ناسمه دي. په داسې وخت کې چې د جماعت اسلامي ډله د سیاسي او آئینی لانجو نه بهر ده، نه د حکومت سره کوم اتحاد شته او نه د اپوزیشن ډلې سره، نو د مشر سراج الاقی د جوړجاړي کوششونه به آیا کامیاب شي؟ د پیښور د اوصاف په نوم د اردو ژبې ورځپاڼې بیورو چیف فریدالله خان د مشهد رډیو دغه پوښتنې دا ځواب ورکړه.
زما نه دی خیال چې جماعت اسلامي به په دغه کوشش کې کامیاب شي، او د هغې بنیادي وجه دا ده چې که پاکستان تحریک انصاف چې کوم مشران دي او غیر رضا چې خبرو ته کینی، نو بلخوا چې کوم دیارلس سیاسي ګوندونه دي د هغوی مختلف رایه ده. د دې نه مخکې عدالتونو هم دا یو کوشش کړی چې د خپلو کې کینی او خبرې اترې وکړي. نون لیگ او جی یو ای چې دی هغه ډیر زیات اګریسیو طرف ته روان دي. زما خپل دا خیال دی چې د دې دک سوچ ته چې کفرس کیا پی ټی آی بیا اقتدار کې راځي، د دې نه سخت انتقام اخلي.
د سپریم کورټ په امر خو پنجاب کې د مې 14مه نیټه مقرره شوه، خو معلومه نه ده چې آیا په دغه نیټه به انتخابات کیږي او کنه. البته خیبر پختونخوا صوبه کې د انتخاباتو کومه نیټه لا هم نه ده اعلان شوه. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
په جنوبی وزیرستان کې د مان چاودنه کې یو ماشوم وژل شوی، دا پیښه پرون شوې. د برا جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر وایي چې د وژل شوی ماشوم له کورنۍ سره به مالی مرسته کوي. په دې سیمه کې د وسلوالو طالبان پر ضد عملیاتو پر مهال وسلوالو او پوج دواړو ماینونه شخ کړي ول، چې له کبله ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وشته. پوج وایي چې زیاتره سیمې له ماینونو پاک کړي، او هم پرون د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی له حکومت غوښتي چې قبایلي زیرې دي د مځکې لاندې له شخ کړو ماینونو څخه په سمدستي دوکه پاک کړي. پدړه د اشتیاق مسجد رپورټ اور
د ماین چودنې دغه پېښې په باراکشه د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین مشال ریډیو ته وویل. په ماین چودنې کښې د وژل شوي ماشوم ورور عبدالرحمن ویایي چې په سیمه کښې د نورو ماین چودنو پېښې مخنیوي کولې، د پوره یې د خپل ورور مړی قوم ته حواله کړی دی. پمائن چودنے کشے دے وجل شوی معصوم مڑی سرا پہ احتجاجی درناکشے نوز دے پشتون ژغورن غورزنگ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاہ ماسید مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجا غیدا.
پښتونتا مسجد قومتا ویز درنا شریدو او دغه دې دغه برګډنا دوی مطالبه دي چې د بچی ته انصاف وړي، او بلکې په دا ایریا کې لړمن سیاستي دا شای مشتا صفه کې
سراروغه احتجاجي درناک شه. نو عثمان مسجد ویایي چې د پاکستان حکومتي چارواکي او پوزي په سیمه کې کارلې شوی ماینینا نه صفه کوي، چې په واجه یې د ماین چودنه پېښه مخې ته رودري. می
مش بار بار دغه خاص کړای دی د احتجاجي نشهان د غشتنه مش کړی دوی چې د خدای دی پورا چې د مونا د لند ماینز لره کا د پاکستان د خفاو چې دغه حکومت د سالويشت 500 ګول وردا باندې او ته جوړ کړ چې په هارا کوسا په هارا غالې په هارا خرپون دی لند ماین ورته شاخ کړای دی کلام بچای ورزاوی احتجاج بندې بس درنه د لښت را د شراروغه په منځ او ګوندم ټنټ لگاولای دی نوستي.
مشال ریډیو چې د شراروغه احتجاجي درنه غشتنه د سویلي وزیرستان پر ضلع ډیپټي کمشنر اشواق خان مخه تک شوی دی هغوی زاو په دا رنگ وا
شوی ده په ډیره غو خبره ده ډیره ده غانو ده خصوص خبره ده او ډیر خپي خبره کوي او غیر علاوه کی اوس کوشش پیدا کوم چې دغه یی کی چې کوم دي خلکو کوم ډیماند دي ډی ماینینګ وکړي کی وغیرہ نو هغه ان شاء الله موږ بل پرسپکټیو دی اړین زموږه پرمیشن دی هغه د ډیسکشن شوی ده او چې اړین دي موږ لګیا وم
د سره روغه احتجاجي درنامه شرونه دا هم ویل چې کده مقامی انتظامیا چارواکیو د دوی غشتنه پروتلین کې 24 غنټې کې و نه منلې بیا به دوی په ماین 14 کې د وجل شوی ماشوم مړی سارا خپل احتجاجي درنامه د سره روغه پوځي بریګیډ امارت مخمخ منتقل کول بنه به مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ریا اوسم یو بل رپورټ تر ازو په اسلام آباد کې د امنیتي مطالعاتو یو مرکز په خپل رپورټ کې ویلي چې پاکستان کې د روان کال په لومړۍ درو میاشت کې په بریدونو کې لږ تر لږه 358 کسان وژل شوي او څلور سوه شپږ نوي ژوبل شوي. د رپورټر مخه سږ کال زیاتره حملې په خیبر پښتونخوا کې شوي. ځینې څېړونکي وایي وسلوالو اوسمهال د امنیتي سرتیرو په نښه کولو پالیسي خپله کړې ده. د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر وایي چې پولیس او امنیتي ادارې د وسلوالو په اړه ټول ضروري معلومات لري او باید د هغوی پر ضد په عملیاتو کې کار ترې واخیستل شي. مجید بابر رپورټ لري.
د اسلام آباد یو سیرنیز مرکز په خپل راپور کې وایي چې د روان کال په لومړۍ او درېیمه میاشتو کې په وسلوال بریدونو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې لږ تر لږه 845 کسانو ته مرګ ژوبل اوړېدلې ده چې د تیر 2022 میلادي کال د مجموعي وجنو نیمایي برخه ده. د اپریل په 14مه د دغه سیرنو او امنیتي مطالعاتو د مرکز لخوا مشال ریډیو ته د ترلاسه شوي راپور له مخه د جنوري او مارچ په موده کې د 219 ترهګریدو بریدونو او ترهګرۍ ضد عملیاتو په نتیجه کې 358 تنه وجل شوي او 496 تنه ټپیان شوي دي. د راپور له مخه په دغو کې 88% یعنی 245 وجنې یوازې په خیبر پښتونخوا کې شوي دي. د دغه مطالعاتي مرکز مشر امتیاز ګل د اپریل په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې زیاتره بریدونه په امنیتي سرتیرو شوي دي.
مقصد د ټولو یو دی که د داعش دی که د ISKP دی یا GTP دی چې پولیس والا یا فوج والا هغوی ته د ماته ورکړي. بس بیانیه د دې خپل اوس هم شته دی د عمر میډیا ویب سایټونه خوا دې خوا پیدا کوي او هلته خپله بیانیه هم خپرول کوي. خو مسله دا ده چې د په دې څوک باور نه کوي. پخوا به د دې ایډیالوګز به وو چې نظریاتي خلک شي او خو داسې یو ستر کسان نشته دی که نه اسامه بن لادن یا زواهری یو یا
دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په 15مه د خیبر پښتونخوا پولیسو په خپل یو راپور کې ویلي ول چې د روان کال په لومړو دریو میاشتو کې په وسلوال بریدونو کې 120 پولیس سرتیري وجل شوي دي. په دغو کې زیاتره په هدفي بریدونو کې وجل شوي دي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې د لسیدو راهیسي امنیتي ادارې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو بوختې دي، نو بیا ولې په سرتیرو د هدفي بریدونو مخه نشي نیولی؟ په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر سید اختر لیشا وایي چې د ترهګرۍ ضد امنیتي ادارو سره د وسلوالو مکمل معلومات موجود دي، خو د جامع منصوبه بندۍ د نشت له امله یې مخنیوی نشي کولی.
اغی یو لوی ڈیٹا بیک اغی سره موجود دی. یہ ټول ته معلوم دی چې مشران یې څوک دي، شورا یې څوک ده، بیا مختلف فنګونه چې کم جوړ دي او بیا ریکروټمنٹ پروسیس یې څنګه دی، کب سی د کیږي، یو بل سره څنګه لینک اپ دی، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ چې ورته سی آئی ڈی ویلا بیا ڈی سی ٹی ویلا نو پروفائلنگ هم شوی دی، انڈیکسیشن هم شوی دی. دا ټول هر څه موجود دی. اوس خبره دا ده چې اویلیبل ڈیٹا چې څومره ده پاغی وادی کار کول غواړي خپل انټیلیجنس نظام مزید مؤثره کی نو دوی به خپل هدف ته رسي.
د راپور له مخه که هم د امنیتي سرتیرو د وجنې شمیره د تیر کال په مقابله کې سخت کال زیاته ده، خو د تیر کال په مقابله کې سخت کال د ولسی وګړو په وجنه کې کم اخت راغلی. د تیر 2022 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې 126 ولسی وګړي وجل شوي ول، خو سخت کال دا شمیره 3 ده. سیډونکو او په پاکستان کې د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز خبریال دی او رحمان وایي چې په دې ترهګریزو بریدونو کې د زیاتوالي وجه په ملک کې روان سیاسي عدم استحکام دی.
یو خو د پاکستان کم ګورنمنت مین فوکس ته د تیر یو کال کې هغه د کم ملک کې کم روان کم د سیاسي حالي زلي دي په معنی ده، هغه بالکل د کم سکیورټي تھریټس دي د بالکل لاغو سیرز نه علي امونګز د ګورو چې په پښتونخوا سره سره د بلوچستان کم پښتنو بلټ دی کوټا کوشلاک التم د حمله دی جات شوی
د سیډونو امنیتی مطالعاتو د مرکز د دی راپور لمخه کله دم ټي ټي پی لکتر لګه 22 بریدونه کړی چې پکې یو سل و کسان وجلی شوی دي د دین علاوه یو شمیر نور وسلوالو ډلو هم په تیرو درو میاشتو کې د تر سره شو بریدونه ذمہواری اخیسته ده خو بل خو د پاکستان پوز او حکومت د اپریل په 14 د قومي سلامتۍ د کمیټې غونډې نه پس ویلي چې د وسلوالو پر ضد به هدفي عملیات روان وي
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي د ورځې تودي خبرې کمې دي او روانې چارې څه وای د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم
او سمزو خیبر ضلع ته په خیبر کې د سرکاري سکولونو ماشومانو د نوي تعلیمي کال له کتابونو محروم دي د دې ضلع مدینه فعالانو د اپریل په 14 مشال ډیډو ته وویل چې په سرکاري سکولونو کې د 2023 میلادي کال د لپاره تر اوسه کتابونه نه دي ورکړل سوي او دا چې ځکه ماشومان د مختلفو پونځونو د زده کړو پری برخی سوی بے برخی سوی دی خبر تعلیم محکمه افسر داستونزمنه داستونزو منله او وی چې دوی ته غوړ کتابونه نه دی ورکړ سوی چې غوښتنه کړي خو زیاتوی چې د مسلې د حل لپاره هڅه کوي د پداسال کې د چې د رواني اپریل میاشتې لومړی نیټه څخه د خبر سرکاري سکولونو ته د ذاتو ماشومانو د جلبو د ذاتو ماشومانو د جلبولو کمپاین هم پیل شوی دی د فرحات چنواری رپورت اورو
د خیبر په باډه کې مدني فعال او کونسلر زاهد خان پردي د اپریل په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري سکولونو کې 2023 نوي تعلیمي کال زده کړې پیل شوې خو ماشومانو ته تر اوسه کتابونه نه دي ورکړل شوې
تیر کول د کتابونو کومه سلسله وا ډیره زیاته لیټ شوې وا سا کولم کتابونه کم دي زموري اډوکیشن محکمه تعلیم خیبر و کې پکېم دو چې بر وخت ډیماند کی چې هغه بر وخت دغه کتابونه مشمون لرونه رسوي نو هغه به تعلیم نه او کتاب نه او سبجیکټ نه محروم شي او بیا چې کول تیر شي امتحانات رو نږدې شي نو دغه هغه مقرر سبجیکټ نه ویلي نو په دا باندې تشویش ته والدین سره وي او سیاسي او سماجی حلقو سره وي سستی دو پکې بالکل پورا کتابونه نه دي رسیدلي
د خبر د تعلیم محکمې مرستيال مشر شاهد خان د اپریل په 14 مشال ریډیو ته ویل چې دا الحمد پی خبر ټیکسټ بک بورډ نه ورته کم کتابونه ملو شوی خو ځن سکولونو ته رسولي او چې کوم پاتې دي هغه لپاره هم د دغه کتابونو ورکولو بندوبست روان دی
کتابونه مونږ چې کوم ډیماند کړی و دا غیر ډیماند نه مونږ ته کتابونه کم ملو شوی دي نو مطلب زموږ سره تقریبا 30% په خاص کر د 6 نو هله ته 12th پورې یا ته 10th پورې زموږ سره د کې کمې دي پرایمری کې تقریبا ډیر ټیک تي او نو زموږ سره اوس چې کتابونه کم کمې دي په هغه کې بیا دا مونږ غو کله شهر چونکی ځنې سکول نه زموږ سره چې کم لیټ شو لاغه پاتې شو نو هغه د پر زموږ ځنې سکول نه کتابونه چې چاله زیات ملو شو نو هغه باندې مونږ ګل کټ ولګول چې هغه سکول نو ته کتابونه ملو شي کوم ته ضرورت دی او ان شاء الله زمونږه غدې مونږه مزید ډیماند هم اډیشنل ډیماند بیا ولګول ورته چې کوم ډیماند مو مخکې لګول دا مونږ باغې کې لیټر به سبا یا بل سبا ان شاء الله کو چې کله مونږ ته صحیح تعداد معلوم شي نو مونږ به دوباره ډیماند کوو اډیشنل ډیماند به کوو به دوباره به نور ان شاء الله راوړو
د خیبر ضلع د ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي یا د تعلیمي حلو زلو د څار ادارې د ریکارډ سرمخه دا محل په ټوله ضلع کې خواوشا اوس و ولس سرکاري سکولونه فعال دي په دې سرکاري سکولونو کې د کتابونو کمښت په داسې حال کې رامخته شوی چې سکال نگران صوبایي حکومت د خیبر په شمول په ټوله صوبه کې په سرکاري سکولونو کې د زیات نه زیات ماشومانو داخلولو امر کړای د خیبر ضلع د تعلیم محکمه وایي چې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو آگاهي کمپاین په خیبر ضلع کې د اپریل لومړۍ نیټې نه پیل شوی او د اپریل 13 نیټې پورې به دوام لري او په دې ضلع کې دا ځل لږ تر لږه 20,000 ماشومانو په سرکاري سکولونو کې د داخلولو هدف ورکړل شوی فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
تاسو مشال ریډیو اوري او خبري غړي دا او سم د خبرونو نیمای تر اغلی شپږ نیمه بجې سوی د خبرونو لنډیز دراورو. د پاکستان د کورنی چار وزیر رانا ثنا الله ویلی چې په پنجاب کې د مې پر 14مه انتخابات نسی کولای. نو نوړي د اپریل پر 14مه ناوخته په فیصل آباد کې خبرالن ټول چې په ټول هیواد کې به په یو نیټه انتخابات کې د بدایسل کې د پاکستان تحریک انصاف سش کال جنوري میاشت کې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې خپل حکومتونه ختم او اسمبلی ماتې کړې او غوښتنه کړې چې اسمبلی تر ماتې وروسته باید د عین له مخې په نویو ورځو کې انتخابات وسي چې د اروازي په پر کېدو کې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له حکومت غوښتي چې قبایلي زیدید د مځکې لاندې له شکرو ماینونو څخه په سمدستي توګه پاکې کړي. یا د ادارې دا خبره پرون په ټویټر کړې ده. د تپه داسل کې دا چې د جنوبي وزیرستان د سینیمیلی په سیمه کې یو شپږسکان ماشوم پرون د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د خیبر پښتونخوا بر کوهستان ضلع برسین سیمه کې یو چینایي وګړي وروسته له هغې پولیسو نیولی چې ځای خلکو پرې د مذهب د سپکاوي تور پورې کړي او د هغه د نیولو لپاره یې مظاهره کړې. د کوهستان ضلع پولیسو د تورن کس مسټر کیان پر ضد ام ایف آی آر یا ابتدایي معلوماتي رپورټ درج کړي چې تر مخه پر چینایي وګړي د سپکاوي دا تور د اپریل په 15مه پوری سوی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق پیلي د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هدفې وژنې روانې دي. نوموړي پرون پر ټویټر پاڼه په جلال آباد ښار کې د مخکنیو افغان ځانګړو ځواکونو د وګړي د وژل کېدو په غبرګون کې د پوښتنې په ډول ولیکل د طالبانو عمومي بخښنه په کوم ولاړه. پخوانی افغان سرتیری ریاض احمد درې ورځې وړاندې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې خپل کور مخې ته وژل شوی و. طالبانو د حکومت ویان زبیالله مجاهد د مشالې ډې ته وویل چې عمومي بخښنه عملي شوې او هیڅوک پرې سرغړونه نه شي کولای. ټاکل شوی چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبابا د عراق سرشار بغداد ته سفر کوي. تاسو مشال ریډوري او د خبرونو لنډیز مو اوریدل. اوسم د خبرونی دوه مینیمای تراغلی یو او په دې کې هم درته یو شمیر ریپورتونه لرو. سیمیتا به ورسته زو. اول به ایران ته لاړ شو، بیا به افغانستان ته زو او ورسته به بیا قبایلی سیمو ته ورسو. د ریپورتونو لمخې ایران فوج څو تنه غړي د یوکرين د وی مسافرونو کې البته کې د راغورزور په پیښه کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی او هغه په بند محکوم کړي. د 2000 شلم کال په دې پیښه کې یو سل شپږ اویا کسان وژل شوی ول. نور حال په دې ریپورت کې.
ایران د وسلوالو ځواکونو لس غړي په 2000 شلم کال د وی اوکرایني الوتکې راغورځول په پیښه کې د لاس لرلو په جرم په زندان محکوم کړي دي. د ایران قضایي ادارې د وی پاڼې لمخې د اوکرایني هوایي شرکت اړوند دغه مسافر اوړونکو الوتکې رانسکورېدو په دې پیښه کې یو سلو شپږاویا کسان وژل شوي دي. د ایران میزان آنلاین ورسپانې د راپور لمخې د ځواکونو قومندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی په لس کاله بند محکوم شوی او نهو نورو ته د یوونه تر دریو کلونو پورې د بند سزاوې ورکړل شوی دی. د راپور لمخې دا قضیه په دې وروستیو څو کلونو کې په ایران کې یو تر ټولو مهم حساس او پیچلې قضایي امپروسه او زیاتوي چې د دغه قومندان اجرات د دغه الوتکې د رانسکورې دو سبب ذکر شوی چې هغه د وضعیت په اړه بې پروايي کړې او غلط تصور کړی و چې ګواکې د دښمن یو هدف یې انکشف کړی دی. د 2000 شلم کال د جنوري په اتمه د اوکراین د هوایي شرکت پی اس 252 الوتکه چې کیفته په لاره و را نسکوره شو او ټول یو سل شپږاویا مسافر او عمله یې ووژل شول. ایران له څو ورځو انکار وروسته چې رسمنې په دې پیښه کې لاس لرل ردول دا ومنله چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو یوه جزو تام سهون په ډزو دغه الوتکه راغورځولې ده. تهران ویلی چې دا هغه وخت چې بغداد ته نږدې امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک د مهم قومندان جنرال قاسم سلیمانی د وژلو پر سر له متحدو ایالاتونو سره کړکیچ اوج ته رسیدلی و. د اوکراین الوتکې د نسکورېدو په دې پیښه کې اکثره وژل شوي د ایران او کاناډا اتباع و خو یولس اوکراینیان هم پکې شامل و. د دغې پیښې د قربانیانو کورنیو د شفافې څېړنې او عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوله. د ایران حکومت د هر قربانی کورنۍ ته د 150,000 ډالر تاوان ورکول وړاندیز کړی و خو کورنۍ د دغو پیسو له اخیستو ډډه کړې. کاناډا تیر کال وویل په دې اړه چې د الوتکې له نسکورېدو مخکې د سنجش شوی وي شواهد نه دي موندلي. د او پرمختللو صنعتي هیوادونو ډلې یا جی او هم تیر کال په یوه ګډه اعلامه کې وویل چې ایران باید دغې الوتکې د راغورځولو مسؤول وپېژندل شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي په هدف مند ډول د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنه له هم روانه ده. هغه د خبره په جلال آباد ښار کې د مخکنیو ځانګړو ځواکونو د وغړي ریاض احمد زید وژنې په خبرګون کې پر خپل ټویټر باندې لیکلي. ریاض احمد زید درې ورځې وړاندې په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته په ډزو وویشتل شو. دغه وژل کېدو طالبان د حکومت لخوا د عمومي بخښنې او ترخوا یې د ټولنیز امنیت دعوه تر پوښتنې لاندې راوستي. جزئیات ته امید زهیر مل په رپورټ کې.
په افغانستان کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې د لړۍ دوام ورستر بلاندېښنې لا ډېروي. تازه په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي په هدفمند ډول د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنه لا هم روانه ده. هغه پرون په خپل ټویټر پاڼه په جلال آباد کې د مخکنیو افغان ځانګړو ځواکونو د وغړي د وژل کېدو په خبرګون کې د پښتنې په شکل لیکلي. د طالبانو عمومي بخنه چیرې ده؟ ریاض احمد زید درې ورځې وړاندې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته ووژل شو. هڅه مو وکړه چې د هغه له کورنۍ سره اړیکه ونیسو څو د پیښې لا ډېر جزئیات روښانه شي خو بریالي نه شو. خو پر هغه برید د اندېښنه او پوښتنه راپورته کوي چې ولې لا هم مخکینی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په نښه کېږي او تر شا یې څوک دي. د مارچ په 19 نیټه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له افغانستانه د باندې فعالیت کوي د طالبان حکومت د مخکینی نظامیانو په وژنې او شکنجې تورن کړ. د کمیسیون په خپل راپور کې لیکلي وو دوی ته رسیدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیری او نظامیان په ډیر ظالمانه شکل نیسي، شکنجه کوي او بیا یې په ډیره بې رحمۍ له منځه وړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي عمومي بخنه تطبیق شوي او هیڅ څوک ترې د سرغړونې حق نه لري. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
دغه پیښې په واقع کې په کلیو په سیمو کې اکثره وخت خصومتونه وي، شخصي خصومتونه یا شخصي رقابتونه په اساس د پیښې وزیدانو جنایت تر سره کیږي. په ټولنه کې تبان انسانان ژوند کوي، د پیښې واقع کې خو هغه د هغه سیاسي ملوزات په اساس نه وي بلکې شخصي مشکلات او مسائل لري. دغه خلک سي په نظامیانو سي له غوزن ته بیکګراوند هم لري، ستونزې هم لري.
خود طالبان د حکومت لدی ادعا سره سره د تیر کال پوري میاشت کې د بشري حقوقو د څار سازمان یو مستند راپور کې وویل طالبان واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلور ولایتونو کې د دې هیواد د پخواني او امنیتي او دفاعي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا په جبري توګه تریتم کړي دي. خود ادعا هم طالبان رد کړي و. تر خوای ازادي رادیو په تیر میلادي کال کې دوه مستند راپورونه خبر کړل چې پکې د طالبانو لخوا په کابل، پروان، بغلان، کندهار، کونړ، هلمند او ننګرهار کې د وژل شوی او مخکینی نظامیانو کورنۍ سره خبرې شوی او هغوی تایید کړی و چې طالبانو یې د کورنۍ غړي وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره هغه مهال هم په خبرو کې د خلکو د خپلواک ادعاوي رد کړي وي.
تاسو د امید زهیر مل رپورت اوریدي او د افغانستان په اړه یو بل رپورت لرو. بیا به په جنوبی وزیرستان کې د پولیو پاړه رپورت او دارنګ د خوست پاړه بم یو رپورت درته لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چا خبرداري ورکوي ک هغه مالی سرچینې چې روان کال په افغانستان کې ل میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشری مرستو لپاره غوښتنه کړي تر لاسه نکړي. د هیواد بل داسې قحطۍ سر مخ سي چې په څه د باندې دوه لسیز کې ساری نه لیدل شوی. ځینې شنون کې بیا په افغانستان کې د قحطۍ مهم وجي وچکالی بولي وایي د کلونو وچکالی په دې هیواد کې د خلکو اقتصاد په تیر د هغو زراعت او مالداری زیاته ځپلې ده. په دې اړه به دا رپورت وورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي په داسې حال کې چې مالی سرچینې د وچې دو په حال کې دي، د دې ډېر خطر شته چې افغانستان له داسې قحطۍ سره مخ شي چې 15 کلونو کې به یې ساری نه وي لیدل شوی. او چا دغه خبرداری پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ورکړی او په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه په ریلیف ویب پاڼه کې په دې اړه نور معلومات ورکړی او ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخ دي، 6 میلیونه یې قحطۍ ته یو ګام ورنږدې دي. او چا ویلي که عاجل مالی مرستې چې دوی غوښتنه کړې ډاډمنې نه شي، افغانستان به له یو پراخ بشري ناورین سره مخ شي او زیاتوي په دې هیواد کې اوس دومره خلک د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي چې هغه په نړۍ کې تر ټولو لوړه شمېره بلل کېږي. او چا همدارنګ وایي د منځنۍ ها د خوارځواکۍ کچه هم په دې هیواد کې بې ساري حد ته رسېدلې او اټکل کېږي چې 4 میلیونه ماشومان، امیندواري او شیدې ورکوونکې میرمنې به سږ کال له شدید خوارځواکۍ سره مخ وي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان څنګه هم پرون یک شنبه په یو ټویټ کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو د جدي نخوندیتوب اغیزې ویجاړونکې دي. ډبلیو ایچ او په یو ټویټ کې ویلي چې په دې هیواد کې 40 میلیونه کسان له خوار ځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت او د خوړو د بحران تر شا ښایي ډېر عوامل پراته وي، خو کارپوهان د قحطۍ یو مهم علت هم وچکالی بولي. د چاپیریالي مسایلو پوه عبدالولي مدقق وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شو پرله پسې وچکالیو د خلکو پر اقتصادي ژوند ډېره ناوړه اغیزه کړې. په تېره محلي اقتصاد چې د ده په خبره د قحطۍ په مخنیوي کې مهم رول لوبوي ډېر ځپلی دی.
د وچکالي په نتیجه کې هغه د کورنۍ اقتصاد یا د کلي یا محلي اقتصاد ضعیفه کېږي، په بعضې مواردو کې حتی له منځه تللې باعث د دې ګرځي چې زموږ هیوادوال هغه کوم سنتي شکل باندې سیزون مخته بیایي مجبورې کېږي چې خپل مسیر د ژوند ته تغییر ورکړي، چې دا ښه کار نه ده.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي د افغانستان لپاره د بشري مرستو رسولو د پلان د عملي کېدو لپاره روان 2023 کال د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو د دې کال د لومړیو دریو میاشتو تر پایه یوازې 2.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي چې دا د ټولو غوښتل شوو پیسو څخه کم 5.5 سلنه ده. د اوچا په خبره د مالی سرچینو کموالی ډېرې مرستندوی ماسې اړې کړې چې میلیونونو افغانانو ته په دغو سختو شرایطو کې چې دوی مرستو ته اړ دي د ژوند ژغورنې مرستې کمې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې وویل چې د بودیجې د کموالي له امله په تېره مارچ میاشت کې ونه شو کولی چې 4 میلیونه کسانو ته لازمې مرستې ورسوي، او خبرداری ورکړې چې که په روانه میاشت کې هم مالی سرچینې ترلاسه نه کړي په دې هیواد کې به 9 میلیون وګړي د خوړو له مرستې بې برخې شي.
تاسو مشال ریډوري په خوست کې د تڼۍ ولسوالۍ په یو شمېر سیمو باندې سخت ژلۍ سوي چې له کبله د خلکو زرګونه جریبه کرهنیزه فصلونه له منځه تللي. د یادې سیمو اوسیدونکي لاړوندې ادارو نړیوالو بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي. بل لور ته د خوست چارواکي وایي په تڼۍ کې د سوي ژلۍ د زیانونو د لیدلو په خاطر د سروې ټیم ورغلي او زیانمنو سره به د شته امکانات په چوکاټ کې مرسته وسي. تفصیل ته نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د دوشنبه په ورځ د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیلو او نریز په سیمو سختګلې شوی چې له کبله د خلکو زورګونه جریبه د غنمو فصلونه میولرونکي ونی او ترکاری لمنځه تللی دي. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي د دوی خلک ډېرې لګي کرنیز ځمکې لري چې فصلونه ور باندې کړي، خو هغه هم د ګلې لوجې په بشپړ ډول لمنځه ولاړل. سیمهوال له اړوندو ادارو او نړیوالو مرسته ورکوونکو بنسټونو غواړي چې دوی سره دي او وختو زیانونو ته پکتو مرستې وکړي. د تڼۍ د ترخیلو اوسیدونکو کی بختاجان مشاد رو دته ول
د تړنۍ ولسوالۍ د ترخیل پسیما او د ناریج د سنگېړه پسیما دغه غلې شویته دغه منطقه واریده چې د بزرګونو جربه زمکه ځانو در سوال دي تر څنګ ونه کړی دي مودور ونه مانځکه و فاصلې ختم کړی دي سبزې ختم کړی دي ان خار کې دلته نه کاروبار نشته وازه کرنا عملداري بس یو خلک یې پټه دی یو غپدای نه داسې بول شي نشته.
د سیمې دوه نور سیدون کې اموي چې د سیمې خلک په اقتصادي لحاظ کمزوري او بيوسدي او د دې طبيعي آفت په مقابل کې مرستو ته اړتیا لري.
نوم مې نوربخش جان خاکيار دی د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیل کلی وسدون کم چې کومه غلای وشو په دې کې بزګرانو ته مالی توانونه ورسدل. د دولت څخه مو هیله ده چې په دې برخه کې له دوی سره کومک وکړي.
نوم عرفان اریندې د خوست ولایت تڼۍ ترخیل کلی وسدونکو یم. نن مسپښین مهال چې کومه غلای وشو بزګرانو ته د زراعت په برخه کې زیات مالی زیانونه ورسول. د دولت څخه مو هیله ده چې په اړوند برخه کې له دوی سره کومک وکړي.
بل لور ته د خوست ځای چارواکي وایي د تڼۍ ولسوالۍ په ځینې سیمو باندې د شوي غلای د زیانونو د ارزونې لپاره د سروې ټیمونه ګمارل شوي چې له ارزونې وروسته به حقوی سره د مرستو تابع اوشي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
متاسفانه چې پرون د تڼۍ ولسوالۍ کې سخت غلې شوې ده. رښتیا هم د خلکو میوه‌داري ونی د سبزیانو او د غنمو فصلونه ډیر خراب کړي دي. د خوست ولایت د ناڅاپي پیښو سره د مبارزې ریاست په همدانن تصمیم نیولی دی چې سیمې ته لاړ شي او هلته د ځینونو هم وګوري څومره مرستې چې دوی سره په لاس کې شته هغه هم ورته ورسوي. د دې غنه علاوه نور مؤسساتونه د هغوی لپاره یو څه غوښتنه وکړي.
یاد دیوی خوست ولایت داسې اقلیم او آب و هوا لري چې د کرنیزو فصلونو د پخېدو په وخت کې ورباندې ځینې وختونه تیز بارانونه کیږي، سیلابونه راوزي او په ځینو سیمو سخته ګلۍ کیږي چې کرنیز فصلونه له منځه وړي او یا سخت زیانمنوي. تر اوسه په خوست کې د کرنې د ادارې او د کرنې د برخې د مؤسساتو لخوا د داسو نباتاتو او غلو دانو کرل نه دي دود شوي چې له پرله پسې بارانونو او ګلیو یو څه خوندي وي او د پام وړ حاصلات هم ورڅخه ترلاسه شي.
د مشال رادیو د سې شنبی یا نهې اونیزې خبرونې
حجره
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یوه بجه،
سروې
په دوهنیمو بجو،
باډی وې
په دریو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په څلور نیمو بجو،
د کرخه په غاړه
په پنځو بجو.
او سمزو وزیرستان ته په کوز جنوبی وزیرستان کې د ګوزن یا پولیو ناروغي پر ضد د څاڅکو بهیر روان دي. چارواکي وایي د اپریل 14 پلسو بهیر کې به څه کم 15,000 داسې ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. د جنوبی وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر حیدرت الله مسید مشالې ډوته وویل چې دوی د سیمې له اولسه خواست کوي چې پر ماشومان ته د ګوزن ضد څاڅکي خامخا ورکړي. دا به داسر کې چې په ټوله نړۍ کې یوازې پاکستان او افغانستان کې د پولیو ناروغي لا هم پاتې دي. شالیرو خبریال اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
سویلی وزیرستان لوور ضلع مقامی انتظامیہ د 14 اپریل نا پولیو کمپین شیر کڑائی دائی په ضلع کې سمرا ماشومونه تا وو د ګوزن رنجنا د ژغورنه پولیو ویکسین ساسکی وو ورتشل شي. په دغه برعکس د صحت محکمه فیلډ سپروایزر میډیکل افیسر ډاکټر ہدایت الله مسید مشال ریډیو تا وویل
1459 سات اتلا سم اپریل پورا دا کمپین دے
67955 پیمنٹ ٹارگیٹ تھا 26000 دی میجا ہاؤس ہولڈ ٹارگیٹ تر کا کورینا دی 67 واڑی کی چکم دی 67955 دی دی میجا 36 یو سی دی پساوت وزیرستان لور گئے او پٹول نش کمپین شری دے او ش پراپر شری دے الحمدللہ دے ایڈمنسٹریشن پتا اون سارا خپل دین تا مودا پیغام دے لیدا خپل بچین تا دا کترے 67 سے مزر صحت اجزا نشتا پراپر دے لیبارٹری ٹیسٹ دی یو وړی کې کسا کا په شیوه تا مزورای شي نو ار ډیر تکلیف دي ټول عمر دې پورا دي د شورا وال دې دا خیال سو تل ار ډیر مشکله جامه وي نو دا دې عمرې دې د پورا یو مسله ورته جوړه شي چې میجا پاکستان افغانستان دا دوه ملکونه دي چې پوتي دي نور وړي په دنیا شي دا پولیس ختم کړی.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر دراون پولیو کمپین په براکښه ویایي
پولیو کمپین خو زموږ شوه دې ټول یونین کونسلز کې ورته غواړي او هغه سره موږ د هر ټیم سره خپل سکیورټی ډیپلای کړی دا او زما خپل عوامو ته دا بل لې بدی کې تاسو پرچړ کر هي سوالي او د دې خپل ماشومانو د مستقبل سکیور کې چې دوی دې موزي باندې د پولیو نه بچ نو مهرباني وکړئ بدی کې تاسو پورا هي سوالي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع مقامی انتظامیہ چارواکیو دا هم وویل چې په ضلع کې 15 کالونو نه کم عمر ماشومانو ماندی پلارینا تا په 4-2 چې پراون پولیو کمپین کې خپل ماشومونو ته د ګوزن رنجنا د ژغورنې پولیو ویکسین خامخا وروت شي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
او سم یو بل رپورټ راځو. د هدفي وژنو، کلنګونو او بدمنۍ خلاف په ټویټر او فیسبوک د باجوړ د ولس لخوا ټرند باجوړ ستند فار پیس، یعنی باجوړ د امن لپاره ولاړ دی، باجوړ امن غواړي یا د امن لپاره ولاړ دی جوړ شوی. په دغه ټرند کې د باجوړ ولس له حکومت غوښتنه کوله چې په سیمه کې دی امن پر ځای کړي او د کلنګونو اخیستو لپاره دی ټلیفونونو مخنیوي هم وسی. په دغه ټرند کې د نورو خلکو سره سره منظور پښتین او سېنېټر مشتاق احمد خان هم په ټویټر لیکل کړی دی. منظور پښتین لیکلی، په 13 اپریل په خار باجوړ کې مظاهره کړې او تمه ده چې د باجوړ ولس په کې ګډون وکړي. د سوشل میډیا دا ټرند جوړېدل او زیات خبرېدل بیا څومره اثر لري چې د ولس ژغ چارواکو ته ورسي او په چارواکو فشار هم جوړ شي. په دې اړه د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
په فیسبوک او ټویټر باندې په انګریزي ژبه کې باجوړ سټینډ فار پیس، یا باجوړ د امن لپاره ولاړ دی، او یا باجوړ امن غواړي ټرند چلیدل. دغه ټرند په سلګونو خلکو چلولی چې ورسره په پښتو، اردو او انګریزي ژبه کې خپل ځینې غوښتنې هم لیکلې وي. په دې ټرند کې نه یوازې د عوامي نېشنل ګوند او پښتون ژغورن غورځنګ غړو، بلکې د نورو سیاسي ډلو، سماجي ډلو، د ځوانانو د تنظیمونو او صحافیانو لخوا هم برخه اخیستل شوه. د باجوړ یو ځای خبریال وحید خان تاجک مشاد رډیو ته د اپریل په 15 وویل، باجوړ کې پر لپسې څو ورځې د بدمنۍ پیښې وشوې، نو ځکه هم د سوشل میډیا استعمالونکو دغه ټرند جوړ کړ چې په حکومتي ادارو فشار واچوي.
یو پیښه داسې ده چې هغه په ماموندو کې دوه علماو باندې ډزې شوي، ټارګیټ کلینګ، او هغه کې یو پاتشي بل زخمی دی. د سیول کالونۍ سره بالکل جوخ اغل ته په دوه کسانو ماخام د مانځنه پس چې د نو ډزې وشوي، یو پکې پاغه موقو پات شو بل زخمی شو. دغه رنګ د لوی بابا نه یو ماشومې د غوا کولو کوشش کوو، که بیا دغه رنګ په شت کې د یو بل الک د غوا کولو کوشش کېدو. په عنایت کلی کې په یو کور باندې چې د نو ډزې شوې دي، دا ځنې داسې پیښې دي چې په دې اوس عوام دا نه پوهېږي چې رد د دهشتګردۍ واقعګانې دي، پیښې دي، او که نه دا د عوامو علاقایي مسایل دي. خو انتظامیه لخوا هم په دغه باندې چې د نوې قسمه کار ونه شو، نو دا ټرند د دغه لپاره چې دا یو فشار جوړ شي د باجوړ په پولیسو باندې، نورو ادارو، انتظامیو په خصوصي توګه افسي باندې.
په دغه ټرند کې د باجوړ نه علاوه د پاکستان د نورو سیمو او ځینو نړیوالو تنظیمونو هم برخه اخستې. د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور پښتین هم د دغه ټرند سره لیکلي، په 13 اپریل د نهې پورس خار بازار لوی چوک کې د باجوړ د ورکو تنانو او د هدفي وژنو ضد احتجاجي مظاهره ده. امید ده چې ټول به پکې ګډون وکړي. د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان هم د دغه ټرند سره لیکلي، د عین پاکستان نه هم ماده د ژوند او د ازادي ضمانت ورکوي، خو په قبایلي ضلعو کې هدفي وژنې قلمونه اخیستل او باجوړ کې بیا د حکومت رټ یا اختیار نشته. د هدفي وژنو نه یاره تر هغه خورېږي او د قلمګونو نه کاروبار تباه کیږي. صرف تیر یو کال کې د یو عربو نه د زیاتو روپو دپاره عوامو ته ټیلیفونونه ورغلي. د دې نه علاوه ګڼ شمېر خلکو هم خپلې غوښتنې د دغه ټرند سره په فیسبوک شریکې کړې، او ځینو پکې خپل تصویران چې ورسره لاسو کې سپینې جنډې او یا بینر دي او ورباندې امن یا موږ امن واړو هم خپاره کړي. دا چې په سماجي میډیا ټرند جوړېدل او خپلې غوښتنې ذمهوارو ته وړاندې کېښودل څومره اثر لري؟ مشاد رډیو دغه پوښتنه د صحافی او تجزیه کار رفت الله اورغزینه کړي.
زه به دا وایم چې دا اوس یا ابتدایي سټیج کې دی، دا یا میچور سټیج ته نه دی رسیدلی. نو مطلب لکه دا به بیا بده سوي چې بالکل حکومت نه به هغه یا چې کم اهم اداري وغونه به بیا کار کول شي، د ګران شي دومره زیات چې کله د دې اثر به زیات شي. لکه دا چې دی یو میچور سټیج ته ورسیږي کنه، نو بیا چې اوس مطلب لکه ګوره چې دې باندې معمولی غوندې یو ټویټو کې فورن چې د حکومت پہ دغه والی کاروایو کې پہ اکشن والی، نو دا چې دې لکه ډیر موثر دغه دی لاري دی.
د دغه ټرند سره د لیکلي شیوه غوښتنو په جواب کې خو حکومتي او امنیتي ادارو په خپل سوشل میډیا خود څه نه دی لیکلي. البته تیر وختونو کې د باجوړ ضلع انتظامیه او هغه ته په ډیوټۍ موجود پوځي مشرانو ویلي دوی ژمند دي د هدفي وژنو او د بدمنۍ مخنیوي وکړي. هر چاته که د قلمګونو دپاره ټیلیفون وشي باید د دوی سره رابطه وکړي. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
په سوات کې له 14 کلونو څخه د کم عمره لوبغاړو لپاره د روژې تاکوانډو چمپینشپ لوبې د اپریل په 14 پای ته ورسېدې. په دې لوبو کې له سوات، دیر او ملاکنډ څخه 8 لوبغاړو برخه واخیسته. په لوبو کې د تایکونډو نجونو لوبغاړي هم شاملې وې. د چمپینشپ تنظیمونکي وایي د دوی هدف په سیمه کې د تاکوانډو ښه لوبغاړي پیدا کول او د ملکي کچ مقابلو ته د هغوی تیارول دي. د دې سیالیو کامیابو لوبغاړو ته انعامونه هم ورکړل سو. نیاز احمد خان رپورټ لري. د
د سوات په منګورا مکان باغ سپورت کمپلیکس کې د تایکوانډو مقابلو کې د سیمې اتیا لوبغاړو ترمنځ خوندوري مقابلې ترسره شوې. مقابلو کې برخه اخیستونکي لوبغاړي وایي چې هر کال د روژې په میاشت کې رمضان تایکوانډو چمپیونشپ لپاره خصوصي تیاری کوي. د سوات امانکوټ 12 کلن تلال چې فائنل لوبه وګټله وایي چې وړاندې هم دغه لوبه کې مخې ته تلل غواړي. د سوات دیارلس کلنه علینا چې د جنکو په مقابلو کې د سرو تمغه ګټلې وایي چې لوبي خوندوري وي.
اوس موږ تایکوانډو چمپینشپ ته راغلی یو، ما ګولډ میډل واغسته، زه ډېر خوشاله یم.
په کوم مقابلو کې سکه؟
تایکوانډو فایټ کې. ما 13 ایج ده او 30 ویټ ده.
دوبې تابع کوونکی د سوات تایکوانډو کلب مشر ایاز نایک وایي چې هر روزه کې دغه لوبه په دی وجه کوي چې د تایکوانډو لوبه ته وده میلاو شي او نوې لوبغاړي مخې ته راشي.
دا مسلسل د 2015 نه سٹارټ شوه، په دې کې ډېر لږ خلک شرکت کوي. بری کې چکدری ټیم هم راغلي د سواتوم دي، د منګور هم دي خپل لوکل، او ماشاءالله په دې کې 80 پورې میل او فیمل کلاریان دي. دا په 15 کټګوري کې دا ټورنمنت چلے دا سٹارټ دي. په دې کې موږ فرست پوزیشن لا ګولډ میډل، بیا سلور میډل، بیا براون میډل، او وینر چې کوم پوینټ جمع شي ټیم له وینر ټرافي ورکو، لکه رمضان کپ چې کوم دی هغه له ورکو.
جنکو په مقابلو کې په مجموعي توګه غوره کارکردګي خودونکې عائشه ایاز وایي چې داسې مقابلې د ټولو لوبغاړو لپاره په دی وجه ګټورې دي چې هم دې لوبونه ښه لوبغاړي وروسته د صوبې په کچه او دغه رنګه په نورو مقابلو کې برخه اخلي.
د دې لوبونه مطلب خلک چې کم دی هغه په بره باندې زده لوبې چې کمی کېږي، په دې کې چې ماشومان میډلې والی یا په سرټیفیکیټ والی هغوی ډېر زیات خوشحاله شي، او د هغوی سره نور هم ډېر زیات بلند شي، او هغوی بیا نېشنل ته پکې لاړ شي، انټرنېشنل ته پکې لاړ شي. څنګه چې زم د دې لوبونه وتی مزه پکې انټرنېشنل ته لاړم، تایلند ته، دوبۍ ته، دغه شان ته پکې نور لوبغاړي هم تللی شي چې په دا لوبې وکړي او په دې کې میډل حاصل کړي. او په دې کې ما کوم څوک یې ساغ استوا چې پای کې ما وس په دې کې هم ګولډ میډل واغستو.
د لوبو په ختمېدو په مجموعي توګه سوات تایکوانډو اکیډمي شپږ د سرو، سلور د سپینو زرو تمغې وګټلې او یو سل یو 50 پوینټ سره په وړمبي پوزیشن رالو. د غرنګا یونیورسل تایکوانډو اکیډمي شپږ د سرو تمغې او یو سل ویش پوینټ سره دویم پوزیشن ترلاسه کړو. په اخیره کې لوبغاړو ته انعامونه ورکړای شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او سم د خبرونې په پای کې د روژې ځانګړي لړۍ د ورځنی موضوع وخت راغلی. نن هبا واوري چې صدقه الفطر یا سرسایه څه توایي، د دین حساب څومره دی، او آیا دا د جماعت امام تور کول پکار وي او کنه بل چاته هم ورکولای شي؟ په دې اړه شارجه کې د مذهبي امور وزارت دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
هر هغه انسان چې د اختر د ورځې نه مخکې موجود وي، یعنی پیدایي او شتي او ژوندۍ، نو دې سړی باندې په یو شرط باندې چې دا مالک د نصابي صدقه د فطر یا سرسایه واجب ده. نصاب چې د 50 ګرامه سرزر یا 1.5 تولې سرزر او یا د دې معادل قیمت پیسې او یا نور هغه اموال او املاک چې تجارت په غرض باندې یا د انسان د حاجت نه اضافه وي، نو په هغه کې بیا په انسان باندې صدقه فطر واجب ده. که د دینه کم مالیت د انسان سره وي، نو هغه باندې شرعاً صدقه د فطر نشته، سرسایه ور باندې نشته. زمونږ د افغانستان د ملت عمومي وګړي چې دي په هغو باندې صدقه فطر نشته، ځکه د هغو د اکثرو دا حالت نه دی چې 50 ګرامه یا 1.5 تولې سرو یا د دې معادل نور اموال ولري، نو په اکثرو باندې نشته. او په بعضې خلکو باندې چې هغوی د خدای وسه ورکړې ده شته ده، نو خو خبره داره چې هغوی ادا کړي. بله خبره داره چې دا ورور پوښتنه کوي چې آیا سرسایه به یوازې د جومات ملا ته ورکې؟ نو ورونو، قرآن کریم کې الله تعالی جل جلاله فرمایي انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات خیراتونه دا د فقیرانو، بېوزلو او مسکینانو لپاره دي. کوم کس چې بېوزله او مسکین او فقیر د هغه لپاره دي. که ستا په خپلو خپلوانو کې، په ورونو کې، په خویندو کې، په کاکاګانو کې، ماماګانو کې، د هغوی په اولادونو کې فقیر او مسکین موجودی، هغه ډیر حقدار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په خپل خپلوان باندې صدقه کول دا دوه اجر لري. یو د صله رحمۍ اجر چې تا صله رحمۍ او خپلوي او پالله، او دویم د صدقې اجر. ها، که د جومات ملا چېرته شرعي توګه باندې فقیري، هغه د نصاب خاوند نه وي، نو هغه ته هم ته د فقیر په توګه باندې ورکولې شي، د امام په توګه نه، چې ولا د جمعات ملا دی همدله به ورکوم نه، ته د فقیر او د عام مسکین په توګه ورکولې شي، خو د عبادت د بدلې په مقابل کې دا ورکول هغه لپاره صحیح نه دي. همدارنګه هغه امامان صاحبان چې هغه صاحبان او خاوندان څښتنان د نصاب دي او بیا هم دوی د خلکو نه سرسایه اخلي، نو دا خبره غلطه ده، غوته شرعن دا روان دي. کچیرې په دینیت باندې اخلي جزات د دنه به والم او بل مستحق ته به د خانه په وکالت سره ورکما، چې هغه مثلا په بعضی ملکونو کې امام د خلکو سره پبلک ریلیشن او عمومي علاقه ډیر لري، نو هغه به صحیح ده، مشکله نه ده.